یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. خپرونه په خبرونو پیلو له اجمل ان یاوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیانو کې د برېښنا درې پروژې پرانیستلې. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له درېو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات، د ولایتي شورا، د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای په یوه ورځ ترسره کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوریت انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په 1 دېرشمه وشي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ولسمشر دواړو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د زندبلو نیت نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانیستلې. و پروژه نږدې د 220 کیلو ولټ برېښنا کوډ جوړول او بل د بامیان د 6009 پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه ده. درې مهم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، داور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې د غدرې پروژې شاوخوا د 80 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سکال له سباندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له 3 میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شوو رئیس مهر خدا سبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالره بودیجه اټکل سوې چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله لسګونه زره کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اخیانو پر ضد بمباری کوي. دا وختونه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان د وسلو چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوره شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونه ملکیان وژل شوي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونو ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اولګیدو له امله د شپږ تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادیس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایان نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1,500 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا امریکا متحده ایالاتونو د فلوریدا اوسیدونکي چې مخکښو ډیموکراټانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نورو منتقدانو ته د بمونو په لیږلو تورن دي، له نویو تورونو سره مخامخ شوي. د نیویارک فدرال څارنوال پرون سیزار سایوک په 10 نورو جنایي مواردو تورن کړ. په دغو تورونو کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو کارول او د ایالاتونو ترمنځ د منفجره وسیلو لیږدول شامل دي. که چیرې دغه کس د محکمې لخوا محکوم شي، ښایي په عمري بند محکوم شي. د چې مخکې په 5 جرمونو تورن شوی و، 40 کلن بند له احتمالي جزا سره مخامخ و. سیزار سایوک د اکتوبر میاشتې پر 26 په فلوریدا ایالت کې تر سختو کشفي عملیاتو وروسته ونیول شو چې له ضمانت پرته په توقیف کې دی. چارواکي وایي سایوک د امریکا بېلابېلو برخو ته تر 100 زیات بمونه د بستو په بڼه استولې دي. او د اروپایي ټولنې یو کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبره د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړه. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هیروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه رپورټ وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وایي دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي.
نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 19 د نوامبر 10. د سولې علي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به سولې ته امکانات برابر کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډیر ویل شوی دی.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی کې ولې لا هم ځوانان بې معنا سندرې اوري.
د ځوانان لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې چې یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټه لري، هغه باید واوري.
د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کارونې، قاچاق او استفاده پر زیانونو خبرې سوي.
په حقیقت کې مونږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په د دولت پاتې راغلی ده.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. زلمي خلیلزاد چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په سولې کې د ځانګړي استازي په توګه ټاکل سوی، خپل سفر پیل کړی دی. د دې د سولې علي شورا اجرایوي غړي او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل تیرو حادثو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي بڼه خپل کړي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملا پیل شي. ښاغلي قاسمیار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملي ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبره اترې پروسه یې
د د په باور ل دې وړاندې د خلیلزاد لومړي سفر وروسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلی چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه ګامونه اخیستي دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه وروستیو دغو هڅو بیا د سولې د عالي شورا تر څنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
تیر وختونه مو همداسې وخت ځای کړی دی. د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې غږ کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ځای کول دی چې کله په ماسکو کې، کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر به چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته کوي وکولی سي په افغانستان کې د سولې امکانات لا چټک کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي افغانستان او سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. دا موضوع او د خلیزه د دویم سفر اهمیت مو د نړیوالو چارو له یو تحلیلګر انتظار خادم سره تړلې ده. شغلی خادم وایي چې اصلا امریکا د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په لټه کې ده، هغه که له هر ادرسه وي. یوسف خان زدران، د مرکې په پیل کې د وروستیو حادثو د نتایجو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په عین وخت کې اصلا د افغانستان سوله دښته لکه یو لوړې تپې ته ختل وي، که په هر لار باندې وي هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اترلس کال د جګړې دوام وک وست جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی، کغه پاکستان وی، کده ازبکستان مسله وا، کده ترکیه وا، کده عربستان او بیا هم د روسیا دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدینه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزات ماموریت لپاره امید او همکار ته امید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا ده چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډیر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شنه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که پراتونکو کې طالبان د افغانستان د سولې او په یوه وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان رهبرۍ سره په تفاهم تر رسیدلی نه روسیا. نو لنډه دا ده چې کله مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزاد به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د وی سی کې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبو کې او روسان غواړي چې پراتل ستور کې خپل خود خود له ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ساز خبرو په تعقیب چې دلته د نور چارواکو کارپوهانو همدارنګ د ولسی جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سول خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ساز په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سولا زه یوازې لډیرو ګلورینو آینه کو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې په نوښت پسیمه کې د تغیر شوې زمانی او شرایط زمانی او مکانی شرایط په تغیر باندې ځا خبر کوم. سولا حتمی و حتمی ده او په نوښت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمنځه تللی دی.
د ټولو شرایط او غزمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، د ته پکتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزاد یو بنیاد یې خېدی او غواړي چې د هغه بنیاد نوسته چې کوم اعمار شوی دی د هغه ارزونه وکړي او په نو وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته او د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په نو وخت کې طالبانو رهبری ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه و چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا په تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وخیمه. د افغانستان حکومت ته پیغام داده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ کې نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده، هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیزات تر ډیره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کوم یو څه مې درته سپارلې ده، هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي ترڅو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د خبرونه 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونه په جریان کې د کابل چپ رسپونډ ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. اوس به نجیه سفیر ته وایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د یاد ولایت 50 کروندګرو مېرمنو لپاره د شنو خونو د جوړولو لارې چارې او په شنو خونو کې د کرنیزو عملیاتو په برخه کې روزنیز پروګرام پیل کړ. د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر کال څخه باندې 200 شنه خونې پر بزګرانو په ځنګړې توګه پر کروندګرو مېرمنو ویشل شوې وي چې حاصل یې ډېر ښه و. د دایکندی ولایت د کرنی رئیس ول چې په دغه روزنیز پروګرام کې د یو شمیر تولیدي عواملو په اړه هم خبرې کیږي. د افغانستان د متشبثینو بورډ وایي پاکستان له 15 ورځو راهیسې په تورخم کې پر مالوچو بار موټرو ته اجازه نه ورکوي. د متشبثینو د بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه موټرو شمیر سلو ته رسیږي چې سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړي وویل د یادې ستونزې د هواري لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره اړیکه نیولې سو دغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو هوار کړی. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینې خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپته پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زرینانی تومان 50 افغانۍ شپته پوله، او زر پاکستاني کلداري 590 افغانۍ.
او سمیو بهرنۍ مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړي غوسه د سعودي عربستان پر ضد په دې وروستیو کې په زیاتېدو ده. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره. د پریبا جانې، د دې بندیز دلیل څه شول سوی دی؟
بله سره، د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سلګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونه ډیر کسان د خپل کورونو پرېښېدو ته مجبور سوي دي. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوي دي. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو 13 میاشت په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید 4 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې شي.
دا اقدام به څومره اغیزناک تمام سی، هم د جګړې د ختمېدو او هم د امریکا او سعودي ترمنځ د پوځي همکاري په برخه کې؟
امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه دا پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنی بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا دا سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو څلور په پنځمه برخه یې پخپله تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرې دوه لکبل غوسه ډېره سوې ده. وروسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
ډېره مننه له فریبا ظاهر څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو چارواکي وایي د دغه هېواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ځوانان بیهوده او بیمانا سندرې اوري. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میمریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس یې ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو تر څنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېپروا. سل کې دېرش فیصده خلک اوري او د اویا فیصده ټول څوک ټپي اوري، څوک همجر اوازونه اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو رشته خلک راضي دلی چې واچو مشته، خو ما سره نشته د اوازو موږ نه راولو دلی. خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولادس خو ډېر خلک ویني دا سندره خوخه ډیر او مثال تور سل پسه د کرازی نه نوې پسه د ټول د سندره خوخه د لس پسه نه خوخه
بلور ته. بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده. دا واقعتم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندرې سی یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري د دې لپاره ګټل لري هغه باید وو.
ما باید اول خو غوي ونه غوي بیا سه غوي باید چټه وره غوي.
امال زیات سن زیان رسوي ده. او ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باعث باندې کې
زمانو مالی خان دي
ګور د دې انسانانو د ذهن بدلې داده
له حکومت موږ دا وختونه لسیدا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو مېره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آگاهی از اونا بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشن فکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
له غزنی څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت او امریکا پلاویو ګډون نه و کړی، خو له کابل نه د سولې عالي شورا یو پلاوی او د واشنگتن په استازیتوب په مسکو کې د امریکا یو ټیټ پوړي ډیپلومات ګډون کړی و. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د قطر دفتر استازیو هم په دې ناسته کې برخه واخیسته، خو په سر مقاله کې راغلي چې بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته خپل سفر پیل کړی او د افغان سولې په تړاو خبرو ته ادامه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان سوله هم د دغه هیواد د جګړې په څیر د بهرنیو هیوادونو په لاس کې ده او امریکا د که روسیا هر یو غواړي خپلې ګټې پکې تامین کړي. دی لیکي د سولې په اړه د سترو هیوادونو دا هڅې د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه زیانمنوي او افغانستان به د سولې پر ځای د جګړې په تاو د ډګر بدل کړي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي په افغانستان کې د جګړې او د سولې د ټینګښت په اړه د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ او تربګنۍ موضوع په یوې جدي اندېښنې بدله شوې او د سیاسي چارو افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د دغو دواړو لویو قدرتونو ترمنځ په دې اړه د یوې همغږۍ رامنځته کولو ته کار وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او عربي اماراتو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. ویسا لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد هیله مند دی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د ناستو لپاره د باصلاحیته پلاویو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه پورته کړي وي. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ تیره اونۍ د سولې په برخه کې د یو پراخ ملي مشورتي بورد د جوړولو خبر ورکړ. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې هر هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو ناستو کې د افغانانو په مالکیت موضوع ته درناوی وکړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد دا مهال د اساسي قانون او یو مشروع نظام او دولت خاوند دی. اصلاح لیکي چې د مسکو له ناستې څخه دې د سولې خبرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف کار واخیستل شي.
د ساينس په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې یې د انسانانو د بیرې سبب کیږي. د نن خبر دا دی چې نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور له اسمت سروان اوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی حقې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,300,000 لري تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي ټیلیسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، هر کله چې امریکا او پاکستان خپل ګټې خوندي ولیدي هغه وخت به سول راځي. د مسکو د غونډې په څیر کنفرانسونه ډېر جوړ شوي دي خو نتیجې نه دي ورکړي. زلمی له هلمند لیکلي سیاستوالو زیاتې پیسې پیدا کړې، نور باید افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، دوی د افغانانو سوکالۍ ته وفادار نه دي. امیر افغان د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي طالبان هیڅکله سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان د خبره چې روز لیدي عبدالبصیر عابد د کونړ ولایت له چپ درې ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ د سامتول د کلي سړک نسته له حکومت څخه غواړو چې زموږ دغه مشکل حل کړي صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي امریکا په سوله کې اخلاص نه لري ځکه یې په پرونۍ غونډه کې ګډون بیرنګ و مقیم له سیور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په سیوري کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ډېر بندونه دي چې په لږ قیمت سره جوړېدای سي باید د حکومت لخوا ورته توجه وسي او شمس الله غزنفر د نورستان ولایت لوان چوایګل ولسوالۍ څخه لیکلي دلته دوې ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي هیله ده چې مسؤولان زموږ غږ واوري د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې خبرو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو